افغانستان کې د مازیګر څلور بجې سوې د ازادي راډیو د خبرونه یو ساعته ده چې ډیره برخه نور بس دی یا شکست سکوت پروګرام ته بیله سوې ده. السلام علیکم، نن پنجشنبه ده، د کب یهود میاشتې لسمه د فبروري میاشتې 9 دا خبرونه په خبرونو پیلوو. د سپینې ماڼۍ ویاند وایي چې د دوحې تړون په افغان حکومت کې د دوی شریکان کمزوري او طالبان پیاوړي کړل. کارن جان پیر دا خبره پرون په واشنگټن ډي سي کې یوې غونډې ته وکړه او زیاته کړه چې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د حکومت په وخت کې په 2020 کې دا تړون لاسلیک شوی و چې د جمهور رئیس جو بایدن حکومت له یوه ترسره سوي عمل سره مخامخ و چې د تړون له عملي کېدو پرته بله لاره نه وه. تفصیل وروسته. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت وایي د طالبانو لخوا د امریکایي وګړو نیول د مثبت تعامل په وړاندې مهم خنډ دی. د دغه وزارت ویان ماتیو میلر پرون چهارشنبه په واشنگټن کې له طالبانو سره د زندانی امریکایي وګړو په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل چې امریکایي چارواکو د طالبانو له استازیو سره د کتنو په ګډون په دوامداره توګه فشار راوستی چې په دې هیواد کې دي امریکایي بندیان له قید او شرط پرته سمدستي خوشې سي او زیاته کړه چې دغه کړکیچ د مثبتې ښکېلتیا په وړاندې یو مهم خنډ دی. ښاغلی میلر په خپلو خبرو کې په ډاګه نه کړه چې څو امریکایي وګړي دا مهال په افغانستان کې بندیان دي. امریکایی سی بی ایس تلویزیون چې موده مخکې د یو امریکایي چارواکي له قوله چې نومې نو واخیستی راپور ورکړی و چې دراین کارپیت په ګډون دا مهال شپږ امریکایي وګړي په افغانستان کې له طالبانو سره بندیان دي. د بشري حقونو د څار ادارې فریدم هاوس په خپل کلنی راپور کې چې نن یې خپور کړ ویلي چې په افغانستان کې د مذهبي ازادیو سرغړونه دوام لري. په دې راپور کې راغلي چې طالبانو د پوهنتونونو له کتابتونونو هغه کتابونه چې د دوی په حساب له سنی مذهب سره سم نه دي راټول کړي دي. د فریدم هاوس په راپور کې پر دې هم اعتراض شوی چې په افغانستان کې شیعه له دې راګرځول سوي چې په علني ډول خپل مذهبي مراسم ترسره کړي. دغه راز د هندوانو د مذهبي مراسمو مخه نیول سوې ده. د فریدم هاوس کلنی راپور وایي چې په 2023 کال کې د نړۍ په 250 هیوادونو کې سیاسي او مدني ازادۍ کمی سوي. د ادارې په خپل راپور کې د نړۍ 80 هیوادونه د سیاسي او مدني ازادیو په لړ کې آزاد نه دي بللي او څرګندوي چې په دغو هیوادونو کې 15 داسې هیوادونه شته چې سیاسي او اجتماعي حقوق پکې تر ټولو په بد وضعیت کې دي. فریدم هاوس لیکي چې 2023 کال پرله پسې اتم کال دی چې په نړۍ کې ازادي په کمیدو دي. د پاکستان نوی مرکزی پارلمان یا ملي اسمبلی نن خپل لومړی جلسه وکړه او نو یو ټاکل سوی غړو یې له ترسره سویو انتخاباتو درې اونۍ وروسته چې پکې د درغلي پراخ تورونه لګول سوي لوړه وکړه. د پارلمان نویو غړو ته د لوړې مراسم د دې پارلمان د پخواني رئیس راجا پرویز اشرف لخوا ترسره سول. نن په غزه کې د فلسطینیانو پر هغې ګڼه ګوڼې چې د بشري مرستو د ترلاسه کولو لپاره راټول سوي وو ظاهرا د اسرائیل په هوایي برید کې په لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې. په سیمه کې د الشفا روغتون د نرسانو د برخې مشر ډاکټر جادالله شافعي الجزیره تلویزیون ته ویلي چې په دې برید کې شاوخوا 50 تنه وژل سوي او 250 نور ژوبل سوي دي. د الجزیره تلویزیون د ورانیو او یو شمېر مړو او ټپیانو تصویرونه وښودل چې دې روغتون ته انتقال سوي وو. د اسرائیل پوځ وویل چې په دې اړه راپورونه څېړي. خبرونه مو د ازادي راډیو د څلور بجو په خپرونه کې واوریدل. د دې خبرونې لنډې خبري برخې ته ورځو. سپینې ماڼۍ وایي چې د دوحې هوکړې په افغان حکومت کې د دوی شریکان کمزوري خو طالبان پیاوړي کړل. د سپینې ماڼۍ ویان دی پرون په واشنگټن کې یوې غونډې ته په خبرو کې طالبان د دوحې د تړون په نه عملي کولو تورن کړل او ویې ویل چې متحده ایالتونه هڅه کوي چې طالبان د دې تړون د ژمنو عملي کولو ته وهڅوي. د بدسل کې د چنن د امریکا او طالبانو ترمنځ د دوحې د تړون څلور کاله پوره سول. دا هم تفصیل.
په داسې حال کې چې نن د امریکا او طالبانو ترمنځ د دوحې د هوکړې څلور کاله پوره شول، متحده ایالات وایي دې تړون په افغان حکومت کې د دوی شریکان کمزوري او طالبان پیاوړي کړل. د سپینې ماڼۍ ویاندې کارن جان پیر تیره ورځ په واشنگټن کې یوې خبري غونډې ته وویل چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت د دوحې له هوکړې سرغړونه کړې خو متحده ایالات هڅه کوي چې طالبان د دوحې د تړون ژمنې عملي کړي.
دې تړون طالبان پیاوړي او په افغان حکومت کې زموږ شریکان کمزوري کړل او د دې لامل شو چې د ولسمشر بایډن له لوري 2 وروسته خپل سرتېري وباسو. لکه څنګه چې پوهېږي د هغه څه لپاره چې وروسته پېښ شول کومه روښانه لار او څرګند پلان موجود نه و.
نوموړي وویل چې د پخوانی ولسمشر ډانلډ ټرمپ د حکومت په وخت په 2020 کال کې دا تړون لاسلیک شوی و چې د جمهور رئیس جو بایدن حکومت له یو تر سره شوی عمل سره مخامخ او د تړون له عملي کولو پرته بل لار نه و پاتې. د دوهی هوکړه د 2020 کال د فبروري په 29 نیټه د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د پخوانی ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او د طالبانو د هغه وخت د سیاسي دفتر د مشر ملا عبدالغنی برادر لخوا لاسلیک شو. د دغه هوکړې لمخې باید د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د بین الافغاني خبرو په ترڅ کې د افغانستان په راتلونکي پریکړه شوې وای، خو نه یوازې خبرو پایله ورنه کړه بلکې جګړه لا پسې تیز شوه او بالاخره د 2021 کال د اګست په 15مه طالبانو د بیا ځل لپاره په کابل ولکا ټینګه کړه. یو شمیر ولسی افغانان وایي د دوهې هوکړې نه یوازې سیاسي بدلون راوست بلکې د دوی په ژوند کې د ګڼو منفي بدلونونو لامل شوه. دوی وایي لدی هوکړې وروسته په افغانستان کې بیکاری، بېوزلي، کډوالي او فقر زیات شو او لا هم افغانان له ګڼو ستونزو سره مخ دي. د پلازمینې کابل دوه اوسیدونکو سمیع الله او نومان ازادي راډیو ته وویل
د دوهې تړون چې منفي اغېز زیات دی ځکه چې یو جوړ نظام له منځه لاړو او د خلکو ورسره تجارتونه او کاروبار هر څه چې دی هغه پلاپ شول، بند شول او په ډیره په اکثر افغانانو منفی اغیز کړی دی. فقر زیات شو او بیکاری زیاته شوه، حتی د خلک مهاجرت ته مجبور شول.
په اقتصادي برخه کې هم واقعا چې یو لوی ناورین رامنځته کړی، اوس اکثریت خلک بیکاره دي او د اقتصادي ستونزو څخه رنځوري او همدغه اقتصادي ستونزې د دې لامل شوي دي چې بالاخره خلک د وطن څخه ووځي.
د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد د سپینې ماڼۍ د ویان دي د تازه څرګندونو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان ملي راډیو ټلویزیون نن د دوهې د تړون د څلورمې کلیزې په مناسبت د ښاغلي مجاهد یو غږیز پیغام خپور کړی چې نوموړي پکې متحده ایالات د دوهې له هوکړې په سرغړونې تورن کړی دي. زبی الله مجاهد ویلي امریکا ژمنه کړې و چې له افغانستان سره به تعامل عادي او د افغانستان د پرمختګ مخنیوي بنه کوي، خو په خبرې دا ژمنې نه دي عملي شوي. نوموړي زیاته کړې د امریکا تور لیستونه هم شته، بندیزونه په ځای پاتې، د افغانستان بانک پانګه کنګل ده او د رسمیت پیژندلو مخه هم نیول شوې ده. زبی الله مجاهد ادعا کړې چې طالبانو د دوهې هوکړه عملي کړې او په تیرو دوه نیمو کلونو کې د طالبانو لخوا د هیڅ هیواد پر ضد ګواښ نه دی پیښ شوی. خدا په داسې حال کې ده چې د طالبانو تر واک لاندې په افغانستان کې بیلابیلو ترهګرو ډلو د موجودیت راپورونه ورکول شوي او د پاکستان په ګډون د سیمې یو شمیر هیوادونو وخت ناوخت ادا کړی چې دغه ډلې د دوی امنیت ته ګواښ دی. د دې تر څنګ ملګرو ملتونو راپور ورکړی چې په افغانستان کې القاعده شبکه فعاله ده او طالبان ورسره نږدې اړیکې لري، خو طالبانو دا راپورونه رد کړي دي.
د افغانستان د خبریالانو مرکز د رسنیو د وضعیت په اړه د اندېښنې په څرګندولو سره په رسنیو کې د ښځو پر کار د بندیز د احتمال او د هغه د پایلو په اړه خبرداری ورکوي. دغه مرکز د اندېښنه وروسته له هغې څرګنده کړې چې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر سرپرست وزیر خبرداری ورکړې چې که ښځې په رسنیو کې د راڅرګندېدو پر مهال د دوی مشخصې لارښوونې رعایت نه کړي، نو په رسنیو کې د ښځو پر کار د بشپړ بندیز احتمال شته. بلخوا ځینی ښځینه خبریالانی وایي چې د ښځو په وړاندې د محدودیتونه او ننګونې له ټولنې څخه د ښځو د حذفولو لپاره د طالبانو تازه اقدام دی. سنا کاکړ تفصیل راکوي.
د افغانستان د خبریالانو مرکز د رسنیو د وضعیت په اړه د اندېښنې په څرګندولو سره په رسنیو کې د ښځو پر کار د بندیز د احتمال او د هغې د پایلو په اړه خبرداری ورکوي. یاد مرکز د چهارشنبې په ورځ د ویلامې په خپرولو سره د اندېښنه وروسته له هغې څرګنده کړه چې د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت سرپرست محمد خالد حنفي په یوه غونډه کې خبرداری ورکړ چې که ښځې په رسنیو کې د راڅرګندېدو پر مهال د دوی مشخصې لارښوونې مراعت نه کړي، نو احتمال شته چې په رسنیو کې د ښځو پر کار بشپړ بندیز ولګوي. د افغانستان د خبریالانو مرکز د معلوماتو له مخې په دې غونډه کې چې د سې شنبې په ورځ په کابل کې د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د چارواکو او د رسنیو د استازو ترمنځ ترسره شوه، د دې وزارت ویان عبدالغفار فاروق سپارښتنه وکړه چې د رسنیو ښځینه کارکوونکي دي له تورو جامو او د مخونو په پټولو سره چې یوازې سترګې ولیدل شي راڅرګندې شي، او هم دې له هغو ښځو سره چې حجاب نه مراعتوي له مرکه کولو ډډه وشي. د یاد مرکز په اعلامیه کې همداشان راغلي چې ښاغلي حنفي خبرداری ورکړی چې که دغه لارښوونې په پام کې ونه نیول شي، د دې احتمال شته چې د طالبانو